مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 3 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو یو ځل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم. نن د روس ته بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیدي. د پیښور سره نږدې په متنو پولیس سټېشن په وسوال برید کې دوه پولیس اهلکار ژوبل شوې دي. او په پیښور کې د مذهبي برداشت او د مختلفو مذهبونو ترمنځ د ورورولۍ په اړه یو غونډه شوې. په نورو موضوعاتو به هم رپورټونه واوري. خاول ورسو زموږ همکار مجید بابر ته د رواني غړې تازه خبرونه ترې ورو.
سړمشه اول د مشال د خبرونو سرټکی د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف نن په دورودنۍ دوره اسلام آباد ته ورسېدو. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نمروز خان ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پر شا د هغو تنظیمونو لاس دی چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د پیښور سره نږدې په متنو کې د پولیسو او وسوالو ترمنځ نښته کې څلور حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس اهلکار ژوبل شوي دي. او استمشال د خبرونو تفصیل. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف نن په دورودنۍ سرکاري دوره اسلام آباد ته ورسېدو. نوموړی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کوي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي د دواړو خواو خبرې به د افغانستان او د غراج د سوداګریزو او سیاسي مسلو په اړه وي. کله چې د روس د بهرنو چارو وزیر اسلام آباد کې خپل هممنصبانو سره ملاویږي، نو د پاکستان د پوځ مشر جنرال پاکستاني به په ماسکو کې خپل روسي هم منصب سره وګوري. تیرونه د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي وو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره خپل سفر رندولی دی. د نوموړي د سفر د نوې نیټې د بدلون په اړه څرګندونه نه دي شوې. د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نمروز خان ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پر شا د هغو تنظیمونو لاس دی چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال له وینا سره سم نمروز خان دا خبره پرون په پیښور پریس کلب کې د قومي امن جرګې د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. حاجي نمروز خان زیاتوي،
نو دا خو مختلف نمونه معنی اکټیویټیز کیږي او چې کوم موجوده دي موږ باندې بین نه بل شکل اختیار کی. دا یو بیماری په دې ملک کې شته او احمد پاړ کې د اسلام پاړ کې هغه دا نقصان رسي یکم چې کوم بین شوی دي هغه دل پر بل شوی چې نقصان والو هغه تنظیم چې دغه د ملک لپاره د مذهب لپاره د قوم لپاره نقصان دی. په دې وجه باندې په حکومت پابندی لګولله.
حاجی نمروز خان زیاته کړه چې تیرونی د پیغمبر اسلام په اړه د ویډیو فلم پر ضد د حکومتي هړتال په ورځ په پیښور او ټول هیواد کې د نامنیو تر شا هم د دغو تنظیمونو کارکوونکي وو. د پیښور سره نږدې په متنو کې په د پولیسو اهلکارو باندې د نامعلوم وسلوالو لخوا برید کې د ASI په شمول دوه پولیس اهلکار ژوبل شوي دي. د متنو د پولیس مشر اشرت ریار مشال ریډیو ته وویل د دوه وسلوالو شمیره تر شلو زیاته وه او په ځوابي کاروایۍ کې څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د زیاتوي
دا زمونږ دا بستربند گاڑی چې کوم دی او زمونږ بخاری شاه خان لګېدلې دی، فریدګل خان ایسایی لګېدلې دی. هغوی خو خپل کسان راکاږي ځان سره، سپوږمۍ او رڼا وه ټولې دنیا لیدل چې هغه دي کسان ځان سره راکاږي وړي یې وبس 25-30 پورې کسان روزه کې درې پوائنټو نه پایر ټولو څلور کسان لګېدلي و راخلې ځان پسې نو
د دې پېښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د زخخیلو سیمې د یو مشر غونچګل مړی موندل شوی دی. دوی وایي غونچګل خواوشا یو نیم کال وړاندې لشکر اسلام وسلوالې ډلې تختولی وو. د غونچګل د وژنې پړه کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنو چارو له وزیر هیلری کلینټن څخه وغوښتل چې د هغو راپورونو په اړه ځواب ووایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماتانو په بیا بیا د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت لپاره غوښتنه کړې وه خو ځواب یې نه و ترلاسه کړی. لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر کونسلګرۍ د سپټمبر په 11 د وسوالو په حمله کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایي کارکوونکي وژل شوي وو. د کانګرس د ولسي جرګې د څارنې او حکومتي اصلاحاتو د کمیټې مشر داریل عیسا پرون اویل سو حکومتی چارواکو دی کمیټه ته دا تایید کړی چې په لیبیا کې د امریکا سفارت په بنغازی کې د زیات امنیت لپاره سو ځلې غوښتنه کړې وه. کلینټن پرون ناوخته وویل چې دا د زیاتو معلوماتو په اړه غوښتنو ته ځواب ووایي او چمتو ده چې له کانګرس سره د بنغازی د حملې په اړه څېړنه کې له نږدې همکاري وکړي. په بنغازی کې د امریکا پر کونسلګری په برید کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر کریستوفر سټیونسن، یو بل ډیپلومیټ او دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي وو. د ماسکو یو عدالت حکم کړی چې د اسلام پر ضد هغه ویډیوي فلم چې په اسلامي نړۍ کې مظاهرې او شخړې راپارولې په روس کې باید ونه ښودل شي. د روس د عدلي وزارت وایي د مسلمانانو بېګناهۍ په نامه دا ویډیوي فلم افراطي دی او په روس کې ممکن ده چې دینی او نسلي کرکه راوپاروي. د دې مخکې تېره اونۍ د چیچنیا په مرکز ګروزنی کې هم یو عدالت د دغه فلم په ښودلو پابندي لګولې وه. د روس چارواکو ګواښ کړی که د ګوګل چارواکي په انټرنیټ کې د دغه فلم خپرېدل بند نه کړي، دوی به یوټیوب ته لاسرسی بېخي بند کړي. پرون د ایران ریال د ډالر په مقابل کې نور هم وغورځېد او تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېد. په تهران کې صرافان وایي د تیر پی په ورځ یو امریکایي ډالر د 3200 ریالو په مقابل کې بدلېده، خو پرون د یو ډالر د 3500 ریالو سره تبادله کېده. په تیر یو اونۍ کې ایراني ریال خپل ارزښت درې برخې له لاسه ورکړی دی. وروستۍ خبر دا چې د سریلنکا په کولمبو ښار کې روان د شلو اورونو د نړیوال کپ په یو مقابله کې پرون پاکستان آسټرالیا ته او هند جنوبي افریقې ته ماتې ورکړه. پاکستان اوس د دغه کپ سیمی فاینل ته ووت او په سیمی فاینل کې به سبا سریلنکا سره مقابله کوي. بل سیمی فاینل به د ویسټ انډیز او آسټرالیا ترمنځ د جمعې په ورځ کېږي. پاکستان هغه یوازینی لوبډله ده چې کله نه دغه د شلو اورونو مقابلې پیل شوي هر سیمی فاینل پورې رسېدلی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیدلی. د هغه د سفر په اړه څېړونکي وایي
روس بنی امریکی ریپلیسمنٹ بھی اترے تھی ہمارا خیال رہے تھے یہ خاص حد نزیات کو پاکستان تما کئی نو اب اوور ایکسپیکٹیشن بھی
د پېښور سره نږدې په متنو پولیس سټېشن په وسوال برید کې دوه پولیس اهلکار ژوبل شوي دي. په پېښور کې د مذهبي برداشت او د مختلفو مذهبونو ترمنځ د ورورولۍ په اړه یو غونډه شوې ده.
پروپاګاندا دنیا کې هر قسمه کیږي. دای باندې زما نه سیاستدان هم چې کار میشته دی وزر هم څه خپل د اسلام پرچار په دې نه کېږي چې باندې په زور وکړي تب خپل کردار هغه لیول ته راځي چې تانه متاثر شي څوک.
او په مومندو کې د سپورټس کمپلیکس حال درکو.
دلته کې څوک د ګراوند څخه خل نه خل بس او ساتي چې په ګراوند کې ټانک شته خو بنشته دیوالونه نشته دی پچ نشته دی.
د مشال ترڅنګ یې باوري اوریدونکو څنګه چې مو په خبرونو کې واورید، نن د روس ته بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیدلی او هلته به د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې د مسلو په اړه خبرې کوي. اسلام آباد ته د سرګی لاروف د سفر په اړه زموږ د همکار احمد شیبر نه تفصیل ورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي. د دغه دوه ورځني سفر په ترڅ کې به سرګی لاروف له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. تیره پنځشنبه په ماسکو کې د ناتو او روسي د همکارۍ په نړیوال کانفرنس کې له اروپا سره د همکارۍ په برخه کې د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال یوری کورلاچو ویل له افغانستانه د بهرنیو پوځانو وتل دا معنا ورکوي چې هلته پوځي عملیات سرته رسیږي چې دا مهم اقدام دی او ورسره دا پوښتنه پیدا کیږي چې ناتو به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې څه کوي. ګورلاچ زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو پوځانو تر وتلو وروسته هلته د ناتو او روسي ګډه همکارۍ مهمه ده. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د رپورټونو ته اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ناتو ځواکونه به هلته اډې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې چې د سیشن بي پورس خپور شو لیکلي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان د مسلې ترڅنګ له پاکستان سره د روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. سرګی لاوروف په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنارابانی کر سره وګوري او له ولسمشر آصف علي سرداری او سریاعظم راجا پرویز اشرف سره به هم له ټاکلي جدول سره سم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په وینا ای ترتا ساجانس لیکي چې اسلام آباد غواړي له ماسکو سره ښه اړیکې ولري او د سوداګرۍ او انرژۍ په برخه کې همکاري ورسره زیاته کړي.
زمونږ همکار احمد شیبر وو څنګه چې تاسو واوري د اوریدونکو د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته رسیدلی او هلته به د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او د سیمې د مسلو په اړه خبرې کوي. دا چې د روس او پاکستان ترمنځ موجوده خبرې به د سیمې د امن لپاره څومره ګټورې وي. د مشال خبریال احمد الله د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو د یو پروفیسر ډاکټر اجاز خټک نه پوښتلی.
یو لحاظ سره خدا بدنه یا چې پاکستان خپل بین الاقوامي تعلقات ډایورسفای کړي. اوس پاکستان امریکې سره د تعلق یو لوی تاریخ لري او هغه باندې د پاکستان ټول ډیپینډنس د امریکې او هغه په ایډ او په مختلفو دی. اوس د حالات کې روس څومره حدا پورې د امریکې ریپلیسمنت کولی شي څومره کول غواړي او بل د روس انډیا سره یو مضبوط تعلق دی آغا بهم روس په نظر کې ساتي. خو د هر څه نه باوجود ګرم کو پاکستان سلارا سو اوپننګ عموماً تیشي روس سره دا ایکسپرٹ فل چې روس وګڼي د امریکي ریپلیسمنت دی پرې شي خو ما دا خیال دی چې یو خاص حد نه زیات کو پاکستان تما کوي نو اب اوور ایکسپیکټیشن وی
اجازه تاسو خبر وکړه لکه پاکستان د توقعاتو د روس نه خو روس په پاکستان کې څه انټرست کې درې شي
ګوره جی روس چې پاکستان کې کوم انټرست کې شي نو مسله ټول دا کې پاکستان خود روس زده تا ملدی چی امریکا تا ملک بیلنس و امریکن پریشن نبولک کمزوری شی دی روس مفادات پا پاکستان کی دادی پاکستان چی پا افغانستان کی کم اثر لری او ایون پا پاکستان کی دی چیچنیا او دی یوزی بلزی دی غیدگرد پنایش تی دا اغا معاملو کی دی روس حلپو کی افغانستان کی طالبانو کنٹینمنٹ او کی دی انتها پسندی نا امریکا خطر محسوس ای نو دکسی روس هم محسوس ای نو آیا پاکستان آغا ضرورتونو پورا کولی بشی څومره حدا پورا کولی شي دا هم یو سوال وی.
اجاز صاحب یو بل پوښتنه مې دا تاسو څنګه ویل چې د اروس هم په پاکستان کې خپل انټرست دغه شان پاکستان هم غواړي چې اروس سره تعلقات ښه کړي خو کدی دوانو ښه کیږي تعلقات نو آیا د پاکستان امریکې سره چې کوم تعلقات دي آیا هغه کمیدو یا هغه ختمیدو څه امکانات بیا په نظر راځي؟
پاکستان او د امریکې تعلقات دی وخت ډېر کمپلیکس حالات کې یو خوا ته دواړه ملکونه دی یو بل ضرورت هم ډېر زیات محسوسې او بل خوا ته په افغانستان مختلف معاملاتو کې یو بل سره اختلافات هم بخښې تللي دي خو دلته کې پاکستان چې روس سره یا بل خوا ته تعلقات جوړوي نو هغې کې اوبیسي غواړي چې امریکې باندې ما ډیپینډنس کم شي او څومره حده پورې کمولی شي او څومره حده پورې دا مفاد کې دا پاسیبل ده دا خو به راتلونکی وخت ښه خو ما دا خیال دی چې روس د امریکې ریپلیسمنت بهرحال نشي کېدی پاکستان دپاره.
اجاز صاحب یو بله پوښتنه مې دا ده چې روس او پاکستان لګیا دي یو بل سره دا وخت تعلقات ښه کولو کوششونه کوي نو تاسو څه ګڼئ که تعلقات ښه شي د دې به په دې سیمه باندې څه مثبت او څه منفي اثرات پرېوتی شي؟
خو ډېر اثر کېدی شي خاص راته دا کېدی شي روس پاکستان سره هم ښه تعلق شي او هندوستان سره هم ښه تعلق وي نو دلته کې امن خواته تللی شي. روس کو ښه تعلقات وي دې سره نو هغه پاکستان مدد سره افغانستان کې امن راوستو خواته هم ده او دا افغانستان کې امن راشي او دلته کې روس ته سینټرل ایشیا ته پاکستان او افغانستان په لاره هند سره یو لاره میلاو شي د تجارت میډل ایسټ ته دې ته اوټلیټ میلاو شي په دې لاره باندې نو دا مختلف پازیټیو دغه هم کېدی شي او دا نیگیټیو هم کېدی شي. نیگیټیو بدایي انداز کې چې هند سره تعلقات باندې بس اثر ولري کېدی شي ورانه کړی امریکا سره ورانه زیاتولی شي نو دا ډیپینډ کوي چې دا به څنګه مخکې ځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم یو بل رپورټ ترازو. د پېښور سره نږدې په متنو کې پولیس اهلکارو باندې نه نامعلومه وسوالو په برید کې د ایس ای په شمول دوه پولیس اهلکار جوبل شوي دي. ولی د تھانې یو مشر وایي چې په ځوابي کاروایي کې سلور حمله کوونکي وسوال هم وجل شوي دي. د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د متنو پولیس تھانې مشر اشرتیار مشال لیډو ته د دې پیښې په خپل باندې وی چې بیګا د شپې خو شانه بجې د متنو تھانې پولیس اهلکارو د سب انسپکټر بخاری شاه په مشرۍ کې د معمول غش کولو چې خو شا د شرنه پیندېشتو پورې تراګرو په دې باندې ډزې شروع کړې چې پکې د سب انسپکټر بخاری شاه په شمول دوه پولیس اهلکار جوړل شوی دي. دوی ګاډ ته هم ځان رسیدلی دي ولې دوی وایي چې په جوابي کاروای کې دوی سلور برتکونکي وجلې دي او هغه وسلوالو خپل وجلې شوی ملګري د ځان سره وړلې دي. دوی مشال لیډو ته وایي
باندې زمونږ موبایل روان هغه باندې بیا موږ ټول رسیدو پیسې لګېدلې ده دا زمونږ د بستربند ګاډی چې کوم دی او زمونږ بخاري شاه خان لګېدلې دی فریدګل خان ایسای لګېدلې د هغوی خو خپل کسان راکاږي ځان سره سپوږمۍ او رڼا و ټولې دنیا لیدل چې هغه کسان ځان سره راکاږي وړي و به 25-30 پورې کسان روزه کې درې پوائنټ ونه پایل سکولو څلور کسان لګېدلي وو راختلې ځان پسې نو بس اوس شتي مکي خلک هم سنا سره اوس کېږي لګې
دا تیر سمودی رسې په پیښور کې د ټینګ امنیت باوجود هم په ګیر چاپیره کلیوالو سیمو کې په پولیسو او پولیس تاڼو باندې د وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی نو په دې حقله باندې په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کار کوونکي مشتاق یوسفزی مشال لیډو ته وایي که څه هم د امنیت ټینګ امونه پورته کړی شوي دي نو قبایلي سیمو سره په پولې رکېدو او په قبایلي سیمو کې د اړې ګړې له وجې په پیښور متاثره کیږي دوی وایي
بالکل اصل ده او چې کله هم ملتونو سره طالبان په خبر باندې راځي یملې کې نو دا خلک داغي لاندې زما په خیال باندې د ټولنې هدف چې کوم دی نو دا تاڼې وي تاسو کتلي وي نو په دې متنو کې په ډبېره کې زیات حملې شوې دي او دا لري وجه دا چې هلته کې څو نو فوج وي نه ملې شوي او وړاندې دا لري چې څوک لاندې نیولې شي نو هغه پولیس وي
مشتاق یوسفزی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات روان وي نو هم داغي پر دې عمل کې دغه وسلوال د پیښور په شمول د ملک لوی ښارونو کې جوابي کاروي
نو دا د پیښور مرکز دی او چې کله هم په قبایلي سیمو کې عملیاتو خبره کېږي د فوجي پرچون خبره کېږي نو که تاسو مخکې نکتلي نو زور بیا طالبان د پیښور نه وباسي اسلام آباد کراچۍ لاهور غوندې خبرونه نه وباسي
یاد دي وي چې 1300 ورځې وړاندې هم د پیښور په بډبېره سیمه کې دا شانتې پیښې رامغته شوې دي بل خو د بیګاني برید په خپله باندې د متنو د پولیسو مشر وینا وه چې د پیښې وروسته دوی سیمه خپله ولخه کې اخیستې ده شکمن تنان یې هم نیولې دي او اوس هم لټون عملیات روان دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر ځکه یو
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ
او اوس هم راځو یو ریپورت ته په پیښور کې د مذهبونو او عقیدو ترمنځ د ورورولۍ د پرمختګ لپاره د کامی امن کمیټه یو غونډه شوې چې پکې دینی عالمانو او کارپوهانو ګډون کړي او د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان ویلي په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوې ډلې په بدلو نومونو خپل فعالیتونه ترسره کوي او همدا ډلې د دغه هیواد او د مذهب لپاره د تاوانونو سبب جوړیږي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي
د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اقلیتونو صوبایي وزیر حاجی نمروز خان ویلی دی چې حکومت یو شمیر تنظیمونه کل ادم ګرځولې دي ولې بیا هم هغه خلک په بیلابیلو نمونو خپل فعالیتونه ترسره کوي او د بدامنۍ په پیښو کې هم دغه خلک لاس لري د خیبر پښتونخوا د مذهبي امور او اقلیتونو صوبایي وزیر په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو او عقیدو ترمنځ د رورولۍ د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې حکومت یو شمیر تنظیمونه کل ادم ګرځولې دي ولې بیا هم د دغه تنظیمونو مشران خپل فعالیتونه ترسره کوي
نو دا خو مختلف نمونه معنی اکټیویټیز کیږي او چې کوم موجوده دي هغه معنی کوم بیمار نه خپل شکل اختیار کی دا یو بیماری په دې ملک کې شته او احمد پاړ کې د اسلام پاړ کې هغه دا نقصان رسي یو کم چې کوم بن شوې دي هغه دل پر بن شوې چې نقصان والو هغه تنظیمونه چې دغه د ملک لپاره د مذهب لپاره د قوم لپاره نقصان دي په دې وجه باندې په حکومت پابندي لګولله
د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی نمروز خان د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې په لاریونونو کې ولسی املاکو ته زیان رسول د غندنې وړ دی
یو کم چې کم بن شوې دي هغه دل پر بن شوې چې نقصان والو لیکن هغه خلک موجود دي نو په بل دوه باندې کار کوي هغه نقصان بیا زیات رسي اوس په دې دوه باندې څنګه چې دا واقعات شوې دي حضور صاحب کوم چې موږ احتجاج کړو حکومت کړو هغه چې کوم د خرکه شوی دا هغه خلک ته تریب دوام پراپرټي لکه څنګه چیمبر اف کامرس دا ودا چا پراپرټي دا هم دا چې نور کل کل بلډینګونه هغه هغه من هغه تبا کړی دی وشتلی دا یو بیکاره پیغام وو دا صرف د حکومت دی موجود دا چې کوم د خلک راوته سوکو تاسو په دې علاقې خلک د دې قوم خلک ول دا کار کړل
د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د رورولۍ د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې په دې غونډه کې یو شمیر د اقلیتي رورولۍ استازو هم ګډون وکړو او دینی عالمانو او کارپوهانو د مذهبي عقیدو ترمنځ د رورولۍ په پرمختګ ټینګار وکړو. هم د دې غونډې پر مهال د خیبر میډیکل پوهنتون یو پروفیسر ډاکټر تسکین احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې څوک هم مذهبي منافرت له هوا ورکوي نو هغه خلک په دماغي توګه بیماران وي.
او دا خبرې چې څوک کوي څه فلم جوړوي یا څه دغه کوي یا کارټون جوړوي دا د ډاکټرۍ په علم کې دا د روغو مازغو خبرې نه دي، دا بیمار ذهن خبرې دي. که هر څوک کوي یا به نه جوړوي. پروپیګنډا دنیا کې هر قسمه کېږي. دا یوه زما نه سیاستدان یم چې کار مې شته دی وزرم ته به خپل د اسلام پرچار په دې نه کوي چې چا باندې په زور به کوي. ته خپل کردار هغه لیول ته راځي چې تانه متاثر شي څوک دا نه چې موږ په چا په زور باندې خپل ایډیالوجي هغه به مسلط کوو یا هغه باندې به امپلیمنٹ کوو. هر مذہب دے غلط یو بن یا تو فلانے مذہب یا فلانے فلانے گروپ یہ باقی کی بم بیمار ذہن ہونے وہ بیمار ذہن ہر ځای کې چې تدې اور مذہب نو کې شه.
هم دغه رنگ د پېښور د کلیوال علاقې په خغولام یو دینی عالم محمد الله د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې امن او باثباتی د وخت مهم ضرورت دی.
څنګه چې د انسان د پاره د خوراک غذا ضرورت دی دغه سه امن ضرورت دی. اولاد وړي یو ذکر دی اطعامه من جوع و امنه من خوف. اصل کی خبر ادا ده چې مسلمان په هغه حیثیت نه دی پاتې چې هغه نن څه کوي ټوړ پوړ کوي. مسلمان د هغه نه عذاب کړي، مسلمان ورنه تکلیف کړي، حتی بچي ورنه تکلیف کړي، په سکول کې تعلیم ترې نشي کولای. نو اصل خبر ادا ده چې دا خلک د خپل لا ټوړ پوړ چې کوي یا کوم خلک چې دغه نه په نقصاناتو کې دي هغه اقلیتی برادری دا او هغه مسلمانان دي. نو دا خلک اصل کې په هغه صحیح اسلام باندې نه دی روان کوم اسلام چې الله رب العزت مونږ ته ویلی دی.
په پېښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د رورولۍ د پرمختګ مختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د قومي امن کمیټې د نوې ټاکل شوې کابینې د غړو نه د خیبر پښتونخوا د مذهبي امورو صوبایي وزیر حاجی نمروز خان حلب واغستل. او ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یو بل ریپورت ته، د پاکستان سیاسي ګوند تحریک انصاف ته روانې میاشتې په شپږمه نیټه د ډرون بریدونو پر ضد جنوبي وزیرستان ته لانګ مارچ کوي، خو دلته پوښتنه دا راپورته کیږي چې زیاتره ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي، نو بیا ولې تحریک انصاف جنوبي وزیرستان ته لانګ مارچ کوي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې سړي.
دا وخت د پاکستان د میډیا نظر د عمران خان په مشرۍ کې د ډرون بریدونو پر ضد جنوبي وزیرستان ته د تلونکي مارچ پر لور دی. د دې حمایتیانو مخالفین په دې خبري کوي. له نورو پښتنو سره سره یو دا پښتنه هم راپورته کوي چې د ډرون زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې سوي، نو بیا ولې دغه لانګ مارچ د شمالي پر ځای جنوبي وزیرستان ته ځي؟ د پښتنو د تحریک انصاف له مرکزي ویاند شفقت محمود وکړه. د هغه جواب وو ځکه په جنوبي وزیرستان کې هم زیات پریدونه او خلک وژل سوي، نو دوی د دې ځای انتخاب کړی. کله چې مشال ریډیو بیا پښتنو وکړه، نو بیا ولی شمالي وزیرستان ونه ټاکل سو؟ نو شفقت محمود هم دومره وویل چې دوی ته چې کومه سیمه مناسبه ښکاري هغه انتخاب کړی ده. که څه هم تحریک انصاف د ځای د انتخاب په اړه واضحه خبره نه کوي، خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان فکر کوي چې د شمالي وزیرستان خراب امنیت ته په پام سره شای د جنوبي وزیرستان انتخاب سوی وي.
یو خو زما خیال هغه ته چې کوم د سیکورټي اسټابلیشمنټ نه پیغام دی، هغه هم خلک داسې وي چې هغه ته ویلي وو چې شمالی وزیرستان زیاد خطرناک دی. نو زما په خیال باندې دغلته د امنیتی صورتحال دومره خراب نه دی څومره چې په شمالی وزیرستان کې دی. او بل څوک چې هلته موجودګي لري هغه هم پیژنګلو شته دی چې دا څوک دی. په شمالی وزیرستان کې خو هیڅ پته نه لګي چې هلته بیرونی دغه څومره دي، د ګروپونه څومره دي، د پاکستان د نننه څومره ګروپونه هلته موجود دي.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه بریګیډیر اسد منیر بیا له سعد محمد خان سره اتفاق کوي. البته وای کېدای شي د عمران خان لانګ مارچ جنوبي وزیرستان ته ونه رسي.
یې وجنه فیصله ده
او ساؤت وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ چی دے اغبا ایک چیر نجازت ویر نکی کوٹکئی کرات لو اگے وجہ دادا چی کوٹکئی او اگے مینس کے دا جنڈولا میں چی زی چی کم کم قبائل دی ما چی سے اطلاعات تی اگئی کے خلق ویلی چی مجھ دے دے ذمہ داری نہ خلو اگئی پی ات خط لکھلے ان رائٹنگ ایور کڑے چی جی مجھ دا ذمہ داری نہ خلو باقی تا مرضی دا کا پری دے کا نہ پری دے نو پی خوب پری نہ دی نو ما خپل خیال دا دے چی دا چی اس پا گورو حالات تا
تحریک انصاف مشر عمران خان تل دا دریز درلو دی چې ډرون حمله ترګری زیږولې او زیاته کړې خو اسد منیر د دلیل تر پښتنې لاندې راولي نوموړی وای ک ترګری د ډرون حملو لواجې ده نو بیا تر 2004 کال لمخه ولی ترګر بریدونه کېدل
نہ دت معلومات نشتا دت دے جوڑی چی 2004 نہ مخ کے چیتا دہشت گردی شو یاد نہ دت دے گی اس معلومات نہ دی چدا بارنی خلق چی 2002 مارچ کے پاکستان ترالو 2002 کے جنوبی وزیرستان کی سمرا ملکانان مرشوی سمرا فوجین مرشوی سمرا دے آئی ایس آئی خلق مرشوی اگر دت اس پتہ نشتا دت دام نہ دا پتا جی مخکینے سویسائیڈ حملہ پا مارچ 2002 کے اسلام آباد کے پا ڈپلومیٹک انکلیو کی سویدھا ڈرون چیتا نیک محمد مرکڑے یو ڈرون حملہ شوی 2004 کے اور 2006 پورے ٹوٹل پنزر شوی دی
طالبان ویلی تر لانگ مارچ اور از لمخبا خپل دریز اڑاندی کبی خود تحریک انصاف ویان شفقت محمود وائی دوی دا چاپ خوشا او نخوشا لانگ مارچ نکوی
زمون همکار عبدالحی کاکڑ وو او اوس هم راځو د لوبو په اړه یو رپورت ته پاکستان پرون آسٹریلیا په 2-0 د آسٹریلیا نه په 2-0 میچ وګټو او ساؤت افریقا هندوستان له شکست ورکړه چې د سره پاکستان ټی 20 سیمی فائنل ته ورسید په پاکستان کې خلکو په دغه میچ ډیره خوشحالي څرګنده کړه او هیله لري چې پاکستان به د ٹی ٹوینٹی یا د شلو اورونو نړیوال کپ لوبی چې دا وخت په کولمبو کې روان دي ته هم اوزی خو بیا د کرکټ مینوال د شاهد افریدی نه غوښتنه کوي باید ښه کارکردګي وخایي د مشال خبریال سراج زهیر په اسلام آباد کې د کرکټ ته مینوالو سره خبرې کړې دي نو راځي چې وایو
بالکل بے زو خوشحالی محسوسوم دا سی مونگا غون چی کم دی دای بانی خپا کیده نی بکار میچ یوی او بیلو دا بلیو گٹو بل دا دی انڈیا پا رن ریٹ کی میں دغ کی پاتے شو مونگ پاکستان رن ریٹ کی ہو اگر سیمی فائنل تو تلو کامیاب شو مونگا پی غون خوشحالی ہو خپ خوشحالی ہو
انشاءاللہ زما خدا خپل زمونږ دا یقین دی زمونږ دعاګان دا وی سره دی چې انشاءاللہ دا پ ورلڈ کپ چې دی دا مونږ د خیر انشاءاللہ راوړو او څنګه چې دې دا پر مو دعا کو چې دوه میچ کې مونږ ته خل نغه پاتې شو دا د عمر ګل خو مخ پرفارمنس کړی دی کنه پدې کې او شاهد افریدی هم کوشش کوي لګیا دی خو لکه هغه ته چانس نه ملایږي ځکه چې ډیر روسته پرې هدي خیر خدا هغه سټایل دی کنه هو انداز هغه دغه دی چې لکراو ته دغه دغه انداز دی کنه د گیم
دا ښه کارو کو میچ یو ګړو سیمی فائنل ته وته پر رن ریټ بس سیمی فائنل مو سری لنګا سره دی کنه او وی سره دی زوم غنی ګټو به ان شاء الله
نو میچ او چې یو ګټو خو یو کړو خو زمون عمر لدا کمزوري چې مونږ د انډیا نه لکه زمون ملک ولا تمشګر چې کوم دی خوشاليږي چې مونږ د انډیا نه میچ ګټو او زمون د کلاړی اندازه کارګردګي او چې مونږ میچ بیلو او بیا هم زاد خپل پک ډیر شو کړی چې پر کیم زمون د پر لکه پرون د تماشګیرو نه پته لګی دا غوی د کوچ او د غوی د کپتان نه چې غوی زنګ د پر زور لګول او خپل ځان لکه غوی زور لګون په دوه بال د ورن زو ځان لبیم سکړو بیا هم ځان لکړو او خپل رن ریټ خراب نه کوم له چانس را کو دا پرکړې غټه مهرباني افریدی اوس سوم زل دی لکه رن نه غکې نه عمران نذیر کین اوس په دې سم نه ویل نشو ویل او سینر کې لړی دی په کې خده چې کم از کم مشورې لپاره خو دې کنه نور څو کې وکنو
عمر ګل
خو خو کې لاړې دې رنجونه مونږ خیر ورکې خو
لکه چکه کې هواله به چوکې
چکه نو په دغه وجه خو دې چې لکه کم از کم رضا کا غستل بکار دي دوی له تنویر سون لوز بیلډینګ لوز باننګ کوي هغه غوي له ګیر اړوم نه دي بکار چې هغه واخلي
ما په دې جذبه داري چې دا ډېر زیات خوشاله ما او دا ډېر خو میچ غټلې نه دوی له دقشن میچونه غټل بکار دي چې په دنیا کې د پاکستان او د عوام 18 کروڑ عوام جے دل اوچت کی سرگی اوچتی کی او چسنگ دا کل پیش کڑے دے دغه شان ز دوا کوم چ دغه شان میجو گو انشاءاللہ دا میچ بہ گٹو او ز پیڑ خوشاله مو خو خدای دے توفیق وک چ دغه شان تی بیٹنگو کی لگا سنگے چ آسٹریلیا خلاف کڑے دے او دغه شان گا سے دجمل او دے ټولو ل خدای پاک بری ور کی
پاکستان
عمر گل پک کڑے او سر اپریدی داری چ اپریدی بوڑا شوی دے دے تو خپل پکار دی د پزا رضا کچول پکار دی دانی چ کول لو کی بس دے گروپ بندی کئی اور اگے د وجه نو بالنگ کئی او نه بیٹنگ کئی نہ د پزا نور اش چپیک تا موگا ور کول پکار دی
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واورئ او د دې سره تاسو ریپورټونه لوستلی هم شئ. د غرمې 12 بجې شوې دي. د زموږ د همکار مجید بابر نه لن خبرونه اورو.
د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دورنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي نیمروز خان ویلي دي چې په پاکستان کې د بدامنیو د پیښو پر شا د هغو تنظیمونو لاس دی چې په دغه هیواد کې ناقانونه ګرځول شوي دي. د پیښو سرنډري په متنو کې د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ نښته کې درې پولیسي اهلکار جوبل شوي او څلور وسلوال وژل شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې چارواکي وایي چې تېر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا سپاه کې د زخخیل سیمې د یو مشر غونچګل مړې موندل شوی دی. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلین څخه وغوښتل چې د هغو راپورونو په اړه ځواب ووایي چې وایي په لیبیا کې امریکایي ډیپلوماتانو په بیا بیا د اوباما له ادارې څخه د زیات امنیت لپاره غوښتنه کړې وه. د ماسکو یو عدالت حکم کړی چې د اسلام پر ضد هغه ویډیویي فلم چې په اسلامي نړۍ کې مظاهرې او شخړې راپارولي په روس کې باید ونه ښودل شي. پرون د ایران د ریال د ډالر په مقابله کې نور هم وغورځېد او تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېده.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل او اوس هم د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټی کې د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په خوښه علاقو کې د غلا او شکو سلسله روانه ده او داسې شپنوي چې غلا او شوکې پکې نه کیږي. ادارې لیکي چې په دې کې یو مخصوص ډل لاس لري. ادارې زیاتوي چې په دې پیښو کې د ټولو زیاته شرمناکه خبره دا ده چې دا شوکماران د وسلې سره کورونو ته ننوځي او د زنانو بې حرمتي هم کوي، کومه چې ډېره د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې د دې پیښو خو نه پولیس نوټس اخلي او نه د چا رپورټ درج کوي او دا خبره سوسنی هم نه ده. دا سلسله د ډېرې مودې راهیسې را روانه ده، بلکې د ناصر باغ سیمې خلکو دومره مجبور شول چې اوس یې ډلې جوړې کړې او په خپل د خپل ځان حفاظت کوي. او دغه رنګ په پښتخاره کې هم په جماعتونو کې اعلانونه شوي دي چې خپل حفاظت په خپله کوي. ادارې وړاندې لیکي چې اخر څه وجه ده چې پولیس په دې نوټس نه اخلي. پولیس خو جوړ د ولس د حفاظت لپاره دي. اداریا اخری کې لیکي باید چې صوبایي حکومت د دې پیښو نوټس واخلي او په فوري توګه د پولیس په گشت کې هم اضافه وکړي او د پولیسو سره سره اف سی هم ځای په ځای کړي چې دا رنګ د دې پیښو مخنیوي وکړي شي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنونو کې د اضافې لپاره په 15 اکتوبر د اعلی کشغونډه راغوښتې ده. ادارې لیکي چې په غونډه کې به د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 100% د اضافي او پینشنونو کې د 15 نه 40% پورې د زیاتوالي اعلان کیږي، خو د پینشنونو نه به خصوصي الاونس ختم کولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې پښتنه دا راپورته کیږي چې حکومت خو هر کال د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کوي، خو د سیول ملازمینو معاملې هم دغه شان پرته ده. کله د دوی په تنخواګانو کې د 25% او کله د 15% د اضافي اعلان خو وکړي شي، خو په دې باندې عمل نه کیږي. او که حقیقت کې وکړي شي نو په ګرانه کې چې په کوم نسبت زیاتوالی کیږي په هغه نسبت سره د سیول ملازمینو تنخواګانې نسیوا کیږي. اداریا اخر کې لیکي چې په کار د چې حکومت د سرکاري ملازمینو سره سره د سیول ملازمینو په تنخواګانو کې هم دومره اضافه وکړي او دغه رنګ په پینشنونو کې هم لږ تر لږه د 30% پورې زیاتوالی وکړي، نو هله به ممکن شي چې په سنا سره طریقه دا خلک د ګرانې مقابله وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فوربس مجله لیکي که څه هم د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستانی پوځ لخوا د وسلوالو خلاف عملیات ترسره شوي دي، خو طالبان لا هم هلته موجود دي او په دغه سیمو کې د پاکستان کنټرول د پښتنې لاندې راولي. بلخوا یورو ایجیا ریویو نومې مجله کې په پاکستان کې د تعلیمي نظام د مسلو په اړه خبرې شوې دي. د دغه دواړو مقالو غټې کې زموږ د همکار منور شان اورو.
د فوربس نومې مجلې په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان کې په دې خبره ډیر بحث کیږي چې آیا امریکا د دې هیواد د خود مختاری خلاف ورزي کوي او کسنګه. د دې مقالې لیکوال آرت کیلر لیکي چې په دې بحث کې زیاتره هغه خلک مصروف دي چې په خپل په قبایلي سیمو کې نه وسیږي او د دې نه ندي خبر چې قبایلي ولس سره وسلوال څه ډول سلوک کوي. لیکوال وایي کسه هم د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو طالبان وخت په وخت د خپل فعالیتونو ویډیوګانې خپروي چې پکې په پوز بریدونه خودل کیږي او د امنیتي ادارو وجل شوی او ژوندۍ نیول شوی کسان پکې خول کیږي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې دغه ویډیوګانې بیا د ځنې قبایلي سیمو په بازارونو کې خرڅول کیږي، نو دا هر څه په دغه سیمه کې د پاکستان کنټرول د پښتنې لاندې راولي. لیکوال وای امریکایي تګلارې جوړونکي هم غواړي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان خود مختاری او کنټرول برقرار وي، خو دغه تروان حالات سرګندوي چې د وسلوالو فعالیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي، کوم چې نه یوازې پاکستان بلکې نړۍ ته ګواښ کوي. بلخوا یورو ایشیا ریویو نومې مجله کې لیکوال امبرین آغا د پاکستان د تعلیمي نظام په اړه لیکلي چې دا د سلورو خبرو لوجې د مسلو سره مخ دی. اول دا چې په نصاب کې د نفرت خورولو مواد شامل دي، دویم دا چې د هیواد د نوي کول ګڼ شمیر یوازې مدرسو ته د تللو سهولت لري، دریم دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وسلوال وخت په وخت سکولونه تباه کوي، او څلورمه مسله دا ده چې د سیاسي مصلحتونو له وجې تعلیم ته مناسب بجټ نه ورکول کیږي. لیکواله د تعلیم د ماهر ډاکټر مهدی حسن دخلی وایي چې په نصاب کې د نفرت د موادو لوجې نه یوازې د نورو مذهبونو لپاره برداشت کمیږي، بلکې د بیلابیلو مسلکونو مسلمانان هم یو بل سره په جنگ اخته دي. بلخوا هر کال د مدرسو نه په لکونو کسان فارغيږي چې پکې زیاتره نه د دین پوره علم لري او نه د دنیا، او دا راز د سخت دریځي په لار روانيږي. لیکوال وړاندې لیکي چې د هیواد په پښتون مېشته سیمو کې وسلوال د خاص منصوبې لاندې تعلیمي ادارې په نخه کوي او په ډاګه د جنکو د تعلیم مخالفت کوي. د دې ترڅنګ پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چې په تعلیم تر هر څه کم خرچه کوي. لیکوال وایي چې کسه هم د پاکستان سیاسي او پوځي حکومتونو وخت په وخت ژمنه کړي چې تعلیمي نظام به ښه کوي، خو په دې لړ کې تر دې دمه ډېر لږ کار شوی، او دغه وجه ده چې د ملک دننه او بهر یو شمېر ادارو ویلي چې پاکستان ته پکار دي خپل تعلیمي نظام ته په هنګامي توګه پاملرنه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او سره زو یوه نړیواله موضوع ته. د امریکا په را روانو ولسمشري انتخاباتو کې جمهوریت غوښتونکو ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې چنن تر سره کیږي. مترام نه او د هغه ملګرو په ولسمشر باراک اوباما د تنقیدونو سلسله له اقتصادي مسلې بهرني سیاست ته هم غزولې ده. مترام نه ولسمشر اوباما تورن ک چې په منځنی ختیځ کې خونړی تاوتریخوالی ته کم اهمیت خوډلې ده. په دې نور تفصیل زموږ همکار نور یاس نوری د فرانس پریس خبری اجانس په دې رپورت کې راکوي.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره دواړه کاندیدان جمهوری غوښتونکی میتر رامنی او ډیموکرات باراک اوباما د جمهوری ریاست په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخلي. دا د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې له دریو یو تلویزیونی مناظره ده چې دواړه کاندیدان پکې مخامخ برخه اخلي، خپل پروګرامونه تشریح کوي او هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. اقتصاد، روغتیا او د حکومت رول د مناظرې مهم مسایل دي چې دواړه کاندیدان به پرې خبرې کوي. د جمهوری غوښتونکو کاندید میترام نه چې د انتخاباتي مبارزې د کمپاین په ترڅ کې دوه ورځې مخکې کلورادو ایالت ته چې د مبارزې ډګر بلل کیږي رسیدلی، خپل پلویانو ته په وینا کې وویل چې دای د جمهوری ریاست دغه مناظره د هیواد د ستر لیدلوري د مفکورې د بیانولو لپاره یو فرصت بولي. رامنی په خپلو څرګندونو کې په دې اړه چې په څه ډول کېدای شي د امریکا اقتصاد ته وده ورکړل شي او د 12 میلیون وګړو لپاره کاري فرصتونه برابر شي، یو ځل بیا خپل پروګرامونه تشریح کړل. خو رامنی دغه راز وویل چې د باور هغه حالت په پام سره چې د اسلام ضد یو فلم له خبرېدو وروسته راپورته شوی، ښایي د امریکا بهرني سیاست ته د نومبر په شپږمه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ډېره پاملرنه واوړي. هغه اوباما تورن کل چې په منځني ختیځ کې خونړی تاوتریخوالی کم اهمیت ښودلی او خبرداری ورکړل چې د جمهور رئیس سیاستونو د کړکیچ او بې ثباتۍ د پراخېدو امکان زیات کړی دی. میترامنی وویل اوباما په دې نه پوهیږي چې د امریکا سیاست چې اراده پکې نه وي کولی شي جګړې او ګډوډۍ راوپاروي. د میترامنی د انتخاباتي مبارزې نږدې متحد د جمهوري ریاست د مرستیالۍ څوکۍ ته کاندید پاول رایان بیا پر اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د پالیسۍ له امله انتقاد وکړ او ویویل سپینې ماڼۍ په سپتمبر میاشت کې له افغانستان د 22,000 عسکرو د ایستلو په اړه سیاسي پریکړه کړې او خبرداری ورکړ چې دغه اقدام کولی شي په دې هیواد کې د پاتې امریکایي عسکرو ژوند له زیات خطر سره مخامخ کړي. هغه له یوې امریکایي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی هلته تر اوسه جنګیږي او موږ باید هیڅکله هم د خپلو قمندانانو د سپارښتنو پر ځای چې د کارونو د ترسره کېدو لپاره څه ته اړتیا لري او په څه ډول کېدای شي د خپلو عسکرو ژوند خوندي کړو سیاستونو ته ترجیح ورنه کړو. د جمهور غوښتونکو مخکښ سناتور جان مکین هم له ام اس ان بی سي شبکې سره په خبرو کې پر اوباما او د هغه پر ادارې سخت انتقاد وکړ چې د ملي امنیت د ناکامې پالیسۍ له امله د په وینا ډارن کسان په افغانستان، عراق، لیبیا او هم په سوریه کې خپلو ځالو ته ستنېږي. د هغه هیوادونه دي چې د ده په وینا په داسې حال کې له موږ د مرستې او مشرتابه غوښتنه کوي چې په ډله ییزه توګه د خلکو وژنې پکې دوام لري. د ډیموکرات ګوند کاندید باراک اوباما او د هغه د کمپاین مسؤلینو تر اوسه د دغو انتخابونو په اړه څه نه دی ویلي. دواړو کاندیدانو له دغه لومړنۍ ټلویزیوني مناظرې څخه چې ډیر لیدونکي لري او په سیمه ییز وخت نن د ماښام په 2 بجو چې په افغانستان کې سبا سهار 5:30 بجې کیږي خبريږي خپل انتظارات کم خودلی. د فرانس پرس په وینا د سیاسي ستراتیژۍ له مخې دا په امریکا کې دود دی.
زمون همکار نوریاس نوریبو د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د خبره په ذهن کې ساتل ډیر ضروری ده چې د افغانستان ځینی گاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې منفی رول لوبوي او د افغانستان دښمن هیوادونه غواړي چې په دغه هیواد کې د واک ته انتقال عمل تر خپل لاندې کړي نو د ته هم باید پام وشي. د دغه مقاله غټی کې زمون د همکار اسرار عالم مومن نورو
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی مونږ د افغانستان له تاریخ څخه یو څو زده کړې کول پکار دي. لومړی دا چې په افغانستان کې د وروستیو 15 لسیزو تاریخ ښایي چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه په نظریاتي او نسلي بنیادونو مخې ته راغلي دي. ضرورت د دې خبرې دی چې په افغانستان کې په قومي سطح سیاسي ګوندونه جوړ شي، یعنی دغه سیاسي ګوندونه د ټولو قومونو نمایندګي کوي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان په تیر وختونو کې زیاتره په بهرنیو مرستو تکیه کړې او دارنګ وس او پراتلونکي کې به هم ورته د مرستو ضرورت وي. کچري د مرستې په سمدستي ډول ودرېږي نو لوی نقصان به یې مخې ته راشي. همدارس تاریخي چې کله په 1991 او 92 کال کې شوروي اتحاد په خپل اخیرو ورځو کې د نجیب الله د رژیم لاتړ پرې خوده نو سمدستي د هغه حکومت نسکور شو. دریمه خبر دا ده چې د شوروي اتحاد دور په پرتله اوس مهال په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ ښه روان دی نو باید چې دا پرمختګ جاری وساتل شي او د دې انحصار په سیاسي ثبات باندې دی او د دې لپاره ضروری ده چې امنیت مضبوط وساتل شي او حکومت خپل یو اعتماد بحال کړي د دې ترڅنګه چې په بهرنیو مرستو تکیه په یو ځل نه بلکې په ورورو ختم کړي شي. څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې مشرتابه ته اړتیا ده چې یو قومي ایجنډا ولري او د ټولو قومونو نمائندګي کوي. پنځمه خبره دا ده چې د شوروي اتحاد په وخت کې او د هغې وروستو ملیشیا ځواکونو ته او وسله ورکړل شوه او د ملیشیا ځواکونو مشرانو ته به د هغې رقم ورکړل کېدو نو پکار دا ده چې دا قسم غلطي بیا تکرار نشي. د فارم پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی دی خبره دا ده چې د افغانستان تاریخي چې په دغه هیواد کې د واک انتقال په پور امنه توګه نه دی شوی. همداراز د 2014 صدارت انتخاباتو سره هم یو شمېر چیلنجونه تړل شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د ورته انتخاباتو لپاره پوره تیاری وشي او داسې یو ستراتیژي وټاکل شي چې لمخې په پر امنه توګه انتخابات ترسره شي. شپږمه دا خبره په ذهن کې ساتل ضروری دی چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې منفي رول لوبوي او د افغانستان دښمن هیوادونه غواړي چې په دغه هیواد کې د واک د انتقال عمل تر خپل لاندې کړي نو دې ته هم پام پکار دی.
زمون همکار اسرار عالم مومند بو رازو یو بیبلی مطبوعاتي کتنې ته اکسپرس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس د بلوچستان سوزی د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان دغه تر ټولو مهمه برخه د محل په جذباتي سیاسي او ټولنیز توګه د سرو لمبو په ولکه کې ده او اور یې اخیستې ده. دغه مقاله غټ ټکی زمون د همکار مجید بابر نورو
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس د بلوچستان سوزی د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان د غتر ټولو مهمه برخه بلوچستان دا مهال په جذباتي سیاسي او ټولنیز توګه د سرو لمبو په ولکه کې ده او لګیا ده اور یې اخیستی دی. لیکوال لیکي چې په دینیزدو کې په کراچۍ کې د ځینو بلوس مشرانو سره د مرکو نه دا نتیجه اخیستې ده چې هغوی سره دا مهال په پاکستان کې سکیږي، هغوی په دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي او دغه سلوک هغوی په غوسه کړی دی، ځکه چې دغه سلوک د هغوی بلوس روایت او غیرت له وجې د خپلې خاورې او ټولنې سره تړون کمزوری کړی دی. لیکوال رسول بخش رئیس زیاتوي چې داسې راپورونه دي چې هغه بلوس ځوانان چې د سکولونو او کالجونو زده کوونکي دي دغه سلوک د تاریخي بلوچستان په اړه خوب لیدو باندې مجبور کړی دی او دا هغه ځوانان دي چې د تیرو سو کلونو راهیسې لا درک دي او تر دا مهال ورپسې خپل خپلوان او ملګري په لټه کې دي او تر ټولو د خفګان خبره دا ده چې د سړکونو پر غاړو د بلوچ ځوانانو خراب شوي مړي موندل کیږي. لیکوال لیکي چې په بلوچستان کې د دغو ظلمونو په اړه په اندېښنو سرګندولو کې بلوچ مشرتابه یوازې نه ده، بلکې د بشري حقوقو کارکونکو رسنۍ او یو شمېر نورې ټولنیزې ادارې د دغو ظلمونو ذمہوار د پاکستان امنیتي ادارې ګڼي. لیکوال لیکي چې د بلوچستان د مسلې د پرم نه حل د پښتنې جواب د پاکستان واکمن ګوند سیاسي ګوندونو او کسانو له هغه وخت لټول پکارو کله نه چې د دریو جنگونو شروع کولو خالق جنرال پرویز مشرف په بلوچستان کې دروانی ستونزو د حل لپاره پاکستانی پوځ ځای پر ځای کړو. پرویز مشرف په کارګل قبایلی سیمو او بلوچستان کې د جنگونو شروع کولو حقيقي خالق وو. په کار داوه چې هغه په بلوچستان کې د ناکلاره او ولسی پاسون پر شا عملونو تکتنه کړې وي، خو هغه پر ځای د دې د دغه ستونزو حل د پوځي لارې راوستل غوړه کړو او په بلوچستان کې جنگ پیل کړو. لیکوال لیکي چې د بلوچستان ستونزه ردول او په دغه سیمه کې د ستونزو پر شا بهرنو استخباراتي ادارو ته ګوتې نیول به د دغه سیمه د ستونزو د حل لارې نور هم نه امیدې خواته بوزي، چې له وجې به هم دغه سی بلوچ ځوانان د پاکستان د مرکز او امنیتي ځواکونو پر ضد جنگيږي او مړ کیږي. لیکوال رسول بخش رئیس د دې مقالې په پای کې لیکي چې بلوچستان انصاف په خپل خوره اختیار او په خپل وسایلو اختیار غواړي او دا څه بده خبره نه ده او د دې ستونزې د حل لپاره ډومبه ګام بداوي چې هغه اغواکار تشدد کوونکي قاتلان او قابزین چې د بلوچستانو د حقونو په غصب کولو کې ککړ دي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فاټا سیکریټریټ انتظامی مشر ډاکټر تاشوین په پیښور کې ویلي ډیر ضرب د کبایلو لپاره یو جوړه بانک جوړوي چې دغه به د فاټا ولسته قرضه هم ورکوي. په موجوده وخت کې د پاکستان یو بانک هم په دغه سیمو کې د خپلو سانګو پرانیستلو ته تیار نه دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه خالد خان را کوي.
پیښور کې د فاټا سیکریټ انتظامی مشر اډیشنل چیف سیکریټری ډاکټر تاشفین ویلی دی چې حکومت با ډیر زر قبالی سیمو د پاره یو ځانګړ بینک جوړوي چرته چې با قبالی اولس نه صرف د دغه بینک نه قرضې اخیستی شي، بلکې بهر هیوادونو کې قبالی خلک با پیسې هم د دغه بینک په ذریعه خپلو خپلوانو ته رالیږي. فاټا سیکریټ کې د قبالی سیمو د پاره په لومړي ځل انفارمیشن ټیکنالوژي پالیسي اعلان کولو وروسته ډاکټر تاشفین مشال ریډیو ته وویل چې د مرغه په فاټا کې د خراب امنیتي وضع له کبله هیڅ یو بینک هم د غلطه خپل څنګ پرانستو ته تیار نه دی او نه د قبالی سیمو د پرمختګ او روزګار لپاره قرضې ورکوي.
په ټول پاکستان کې بینکونه قرضې ورکوي انویسټمنټس لپاره، خو په فاټا کې قرض نه ورکوي. یو بینک هم فاټا کې د انویسټمنټ لپاره قرض نه ورکوي او دا غي وجه دا ده چې یو خدا د سکیورټي دا سچویشن دوی مدا چې دا غي تا کم انویسټمنټ یا کم قرض چې راکې نو غي په دې باندې نه پويږي چې دا به څنګه راګرځي واپس.
ډاکټر تاشفین د قبالی سیمو لپاره د بینک په حق له اوایل چې دغه بینک وروسته به نور بینکونه هم دغه تخپل سانګي پرانځي.
ان شاء الله ان قریب به تاسو دا هم ووري هم دغه شانتي ورځ به موږ دا اناونس کوو زر چې د فاټا د لپاره د یو خصوصي بینک قیام او هغه بینک به صرف د دې لپاره نه چې ته پکې یو سیوینګ پی ان اس اکاونټ کولاو کې هغه بینک به د دې لپاره چې په دې ټول دنیا کې چې د فاټا څومره خلک بهر پراته دي او چې د چا یو ډیره غټه حصہ د پاګ ریمیټنسز کې چې کوم پاکستان ته روان دي پک یو روپی مونږ ته نه ملاوي هغه انویسټمنټ دلته نه دی را روان کزم بینک تم را روان دي نو فاټا ته نه دی را روان دا انویسټمنټ بینک با هغه پیسې چې کوم بهر نه را روانه ده هغه بم فاټا ته راوړي
د فاټا سیکریټ اډیشنل چیف سیکریټری او ایل چې پرایویټ سیکټر او مستندوی ادارې دي په قبالی سیمو کې خپل د پرمختګ کارونه او پیسې مصرف کړي او د دې د پاره به اوس د فاټا سیکریټ چارواکي د پاکستان فورس سره په ګډه د دغه ادارو ته قبالی سیمو کې دننه د کار کولو اجازه یا ان او سی ورکوي
چونکی دا وخت یو داسې سیچویشن دی په فاټا کې چې کوم کې سیکیورټی سکریننګ د هر یو هغه ادارې د هر یو هغه کس چې کوم فاټا ته راننوځي داغه کول ضروری دي اوس په دې کې کوم ادارې چې راځي او داغه سیکیورټی کلیرنس کور هډ کوارټر ته لاړ شي اوبویسلی وی آر ټول یو سیکیورټی ټول هغه چې سونه زمګه نور ادارې ور سره اٹیچ دي هغه خپل سکروټنی کوي او یو یو کس بارا کې هغه ډیټیل اخلي نه پسته ان او سی ورکو دا ډیر ټایم کنزیومینګ مونږ اوس یو جوائنټ کمیټي جوړ کړی دا باغې کې به د فاټا سیکریټریټ او د کور هډ کوارټر کسان ناست وي او دا ایشوز چې کوم د ان او سی دي دا به مونږ جوائنټلی پروسس کوو
د تحریک انصاف د مشر عمران خان په جنوبی وزیرستان کې د سیاسي غونډې په حق لا ډاکټر تاشفین اویل چې فاټا سیکریټریټ وفاقي حکومت ته خواس کړی دی چې دغه سیمې د نازک صورتحال په رڼا کې عمران خان ته په وزیرستان کې دننه د جلسې اجازه ورنکړي شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تغوغي او زو جلال آباد ته چرته چې ګنډ شپیر شخصي په هنتونونه او د شانور تعلیمي ادارې کار کوي چې په ډیرو تعلیمي ادارو کې د افغان استادانو پر ځای پاکستانی استادان کار کوي او ستکون کې هم د کار خوشاله دي د جلال آباد نه باز محمد عابد اورو
په ننګرهار کې د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو ترڅنګ ګڼ شمېر شخصي پوهنتونونه او ښوونځي هم فعالیت کوي چې په اکثرو کې د افغاني استادانو پر ځای پاکستانی استادان په دندو ګمارل شوي دي د پوهنتونونو او ښوونځیو مسؤلین وایي چې دوی د زده کوونکو د ښې روزنې په موخه پاکستانی استادان استخداموي د خراسان پونوم دی او شخصي پونتون مشر طارق کمال په شخصي خوونیزو ادارو کې د پاکستانی خوونکو د ګمارنې د لاملونو په اړه وایي
دلته په افغانستان کې مونږ په هغه درجه قدر نه لرو یا که قدر لرو هغه په دولتي پانتونونو کې مصروف دي او د دولت لخوا نه مونږ دا جواز نه لرو چې هغه د دولت قدر مونږ جذب کو غیر له افغانستان نه مونږ دا قدر دعوت کو او د خپل نیاز په پوره
د احمد شاه دوراني خونزي مسؤل محمد سلیم هم ورته خبره کوي او وایي چې دوی په کور دننه تجربه کار خوون کې نشي موندلې نو ځکه یې پاکستانی استادان په کار ګمارلې دي
چې موږ سره کوم تجارب چلبته په ساينس کې لري زموږ ساينسي استادان دي دوی پاکستانیان دي دوی په لیبرټری کې هلته ټریننګونه لیدلې دي سیمینارونه لیدلې دي د سیستم باندې بلد دي کچرته دلته په لابراتوار کې شاګرد ته درس ورکې نو کوم مشکل سره مخ کیږي نه
زده کوونکي هم د افغاني خونکو په نسبت د پاکستانی حقوق درسونو څخه رضامندي څرګندوي دوه تنوې مشال رادیو ته وویل
زای وستان شارات خراسان پونتون د اقتصاد پونځي د اوم سیمستر یو محصل ننګرهار پونتون کوم استادان چې دی هغه ډیر لایق او قابل استادان دي خو هغه سره د نت فسیلټیز نشته پاکستانی استادان چې دی د وخت په نظر کې نیول سره په هغه کم ټایم چې زمونږه کلاسز شروع کیږي په هغه ټایم باندې راځي
زمانو مسعود ته تخلص مه همت ته پاکستانی استادان چې دی نسبت زمونږ د افغانستان په داخلي استادان ترمنځ یو څه توپیر شته پاکستانی استادان چې دی معاصره ټکنالوژي د پاغي باندې سمبال یو خپ خپ طریقې سره شاګرد ول شي چې پوي کې خو زمونږ د ننګرهار د پانتونو سازانه هم د قدر وړ ځکه ټول اکثره پی ایچ ډی ډیر خخه تاسو نه کوم د فرق د چاغې د نوې ټکنالوژي باندې سمبال نه دي
د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال ابو زید اولګل وایي چې د پوهنتونونو او خنځو مالکانو ته د حق حاصل دي چې له بهر نه سازان راوغړي خو تمه لري چې افغاني با تجربه خوونکو ته د پر نورو هغو ترجیح ورکړي شي
یو شمیر بهرني اتباع چې او د اړوند خصوصي تعلیماتو د مدیر لخوا چې د ګمارل کیږي قانوني پړاوونه ته کیږي او روس البته رسمن هغه ته اجازه ورکول کیږي دا چې خصوصي متشبثین تمثلکی او پروفیشنل کسان او استادان موږ لرو چې بیکار او بیروزګار ګرځي زديده ترجیح ورکوم چې اول حق د افغانانو دی
یاد دی چې په خو په افغانستان کې شخصي خنزي او پونتونونه نه وو یوازې په دولتي چوکاټ کې بس دکړې تر سره کیدی خو د طالبانو د واکمنۍ تر راپرزیدو وروسته په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ګڼ شمیر شخصي خونځي او پونتونونو په فعالیت پیل کړي او رستر بلی پسې ډیریږي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال رادیو ده
د جنوبی وزیرستان چمکلی سفیر الله چې د فوټبال بالونه جوړوي وای باید حکومت د سیمې د ځوانانو مسلو ته پام وکړي. سفیر الله د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره هم یو بال جوړ کړی دی چې دا وخت د پوا سره دی او لا هم ولسمشر اوباما ته نه دی لیږل شوی. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې دي.
د پوځي چارواکو په ملاتړ په سویلي وزیرستان چکملای کې قبایلي ځوانانو ته لاسي کسب ور زده کولو په غرض د فوټبالونو ګنډلو جوړولو یو مرکز قائم کړی شوی دی. په دا مرکز کې 540 قبایلي ځوانان په دا کسب لګیا دي. په دا ځوانانو کې یو داسې ځوان هم شامل دی چې کوم د امریکا صدر باراک اوباما ته یو خصوصي فوټبال ګنډلای او جوړ کړی دی او هغه ته یې د تحفې په تور ورلژلای دی. مشال جو د ځوان سره خبره کړې دي چکومه په دا رنگ دي. سنوم د
سفیر الله
په سولي وزیرستان کې د کیم کلی د کیم سیمه ورسدین کوي
چغمالی ورسدین کوي.
سفیر الله تو چدا کسب لګیا کړای دی څومره وخت په واسطه
دی؟ وارو حیواني مامي شي
دا کسب چې تاسو دا کوي یا د تو ملګری یز دا کوي څه خیال د دای د دینه او تاسو ته څه فائدہ ورسېږي؟
ته را می سره فائدہ یو چې دا ځا کې به دا کسب او کې سیال کوټ تولو شي دا کاپ روزگار
کوي. وزیرستان نور جوانون
انشاءاللہ نور تے ورزکائی سے ورزکائی
دلی میں دی چتور سے دے امریکے صدر باراک اوباما دے پورا یو خصوصی فٹ بال جوڑ کر
بالکل ورزا جوڑ کر
فٹ بال
بالکل میجور لا جلا ہے دگی جوی نا
خپل طرف نہ کا دے ټول مسجد زوانو نے دے طرف
دا فٹ بال ټول مسجد دے زوانو نے دے طرف امریکا صدر اوباما تا وا تو فام لا جلی دو
او څخل د تو ته څو پاس اطلاع غل دو چې اوباما تا دا فٹ بال را سدلای دی او کنه
یو سپریس اطلاع مشتان دو غل جدا را سدلای دی کنده را سدلای
څو امید لار چې دا فٹ بال اوباما تا ورسی د تو د تو د ملګری یا د مسجد زوانو نے دے پورا دے تو په دڅه اثر
چه دا توفه دا تاورا سی امید مده ده ده جمزاده وزیرستان زوانونه ده پاکستان حکومت در امداد وکو
دا کسب تز دا کوه ده وزیرستان نور زوانون تا ده چه پیغام ده
نور زوان تا مده پیغام ده کم خپل نه وود کی پس دا کسب دا زکاوی دا در مشکل نه ده ارسون ده انمی جان پای بار غیوانی مامی اشیر زدک
دا فوتبال ده امریکی صدر باراک اوباما تا را سدلائی دای اوکانا پا دا بار ایک شه ده مشال ریجو پا پشتنا ده آئی ایس پی آر یو چارواکی چخپل نوم جوات تول او جاغ ریکارڈ کول یو خوش نہ کړل جواب وک چې دا فوټبال دی امنیتی فورسز د چرواکو سره یې شایدای چې کله هه د امریکای نه څوک لوړ پوړی چرواکای د پاکستان په دورې راشي د باراک اوباما د پارا د سفیر الله د طرفه د فوټبال دا توفه بعد هغه په اواله کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیو د خبرونې په پای کې رازو یو بل رپورت ته په مومندو ایجنسی کې یوازینی سپورتس کمپلیکس د لوبغاړو لپاره پوره سهولتونه نه لري او لوبغاړي وایي ځینې ډلو د دهونه کاروباري مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال د خبریال په دې رپورت کې اورو.
په محمد جنسی کې جوړ د بیلابیلو لوبو لپاره سپورتس کمپلیکس د ځای لوبغاړو په وینا ډیر خراب شوی دی. په دې میدان کې نه خو د اوبو سبندوبښت او نه سلور اړخیزه دیوالونه مکمل پاتې دي او د دې د حفاظت لپاره هم سبندوبښت نشته دی. سور زوړان دي د میدان کې سروي ګرځیدل خو لوبغاړي پکې نه وو. نو بیا مو په غلنۍ بازار کې ناز د کرکټ ته لوبي یو لوبغاړي بغزاده راوغوښتو. نو هغه راته د خپل سپورتس کمپلیکس حالت داسې بیان کړ.
استیډیم چې کوم دغه اچار دیوالیم لویدلې د که دا بال لاندې خولته ولوي ګلکان پسې به د موړو نه دانګي کنه کوم ورونه چې پکې لګېدلی و کنه هغه ورونه هم پکې ټول شلېدلی دي. هیڅ قسم سهولت د ګیم دلته نشته. د دې لپاره نه څوکیدار نه پکې داسې بل کس و چې یاره هغوی د دې خدمت کړی وي. بارانار څه غورځولي و هغه رنګې خراب پراته دي. نه پې حکومت څه اکشن لی او نه عوام ولکانو غریبي د دومره زور نشي اخیستی.
د مومند سپورتس اسوسیشن پخوانی صدر نظر شیر مومند وایي هغه چې د نورو قبایلي ایجنسیو د لوبو میدانونه وګوري نو ډېر
خفشی
بالکل چمنګا گاونډونه وګو نو موږ خپل گاونډونه موږ بالکل جړا غاشي جمپګو گاونډ تو وګو د بجوړ گاونډ تو وګو وانه تلاړ شو ولته جو په حالاتو کې د وانه کې خجو موږ سره دلته کې سم نشته دي نو دا د حکومت کمزوري به متو وي او سبب تا د خپل عوامو کمزوري مو وي ځکه چې دلته کې سو د گاونډ څو خل نه سه خل بسو ساتي چې په گاونډ کې تنکشته خو بنشته دیوالونه نشته دي پچ نشته دي
سجاد حلیم زی وای هغه هم په دې ځای کې ډيري لوبې کړې دي ولې دا سات هغه چیرته په شاړو زمکو کې ځان له میدانونه جوړ کړی دي او دا ځکه چې دا میدان د لوبو قابل هم نه دی پاتې شوی
بس دلته یو خو سپورتس چې کوم هغه جذبه د کیل کو د هغه جذبه دلته ډیره کم شوې ده وجه د دې چې دلته کومه تنظیمیه ده هغه له خو یا مراد ناراضي یا خو هغه عمره دلچسپی نه اخلي یا په کې پی سی بی چې کوم ده هغه دومره دلچسپی نه لري ځکه که تاسو وګورئ د قبایل نو وسه پورې یو قسم کاغه شاهد افریدی تاسو یادوي چې یار افریدی دي نو هغه هم د دې ځنه تل نه دی د کراچۍ نو وسه پورې دلته دوی ته د سہولت نشته دي چې هغه مخیال د لاړ شنو هغه جذبه دلته د کسانو چې کوم ده هغه رو پرو باندې کمی
په دې کمپلیکس کې د لوبو د میدان نه زیات کمرشل مارکیټ جوړ شوی ځکه خو نظر شیر وای
د ګراوند چې کوم جوړ شوی په هغه په منځ کې دوکانونه جوړ کړی یا خو دا د کیل لپاره میدان دی یا د گاډو اډا ده
د فاټا سیکریټریټ لړخه ټاکل شوی سپورتس مینیجر سید اختر مشال ریډیو ته د کمپلیکس د خراب حالت په اړه وویل
زیات فوکس چې کوم دی خلکو پر کرکټ باندې او کرکټ ګراوند په مومندو جنسي کې بالکل نشته دا واحد سپورتس کمپلیکس دی چې دا په کارو چې دا جوړ شوی چې د کرکټ هم کې نور ګیمونو ته کې لري تاسو خبره بالکل صحیح ده دا کمرشل بنیادونه ما جوړ کړل دي کې دکانونه منځ کې جوړ کړی په کار چې دا دکانونه په منځ کې کې نه وي دا د ایریا ټول اوپن ایریا دی نو ډېر خوند په اوري صحیح ده
او د سید اختر په وینا هغوی ته قبایلی انتظامیه او د محکمه تعلیم چارواکو وینا کړي چې نږدې را روان وختونو کې به د سپورتس کمپلیکس د حالت ټیکولو لپاره فنډونه منظور شي او دا میدان به یو وار بیا د هر قسمه لوبو کولو لپاره تیار کړي شي
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې